پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په بلخ کې د نوې امنیت کمانډان لټاکلو سره د دې ولایت د بخانی والی عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف د خار امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت عکس العمل هم در سره شریکو چې د بشري حقونو په برخه کې افغانستان کې یو شمېر ستونزو ته ګوته نیولې. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د نوي قومندان د ټاکلو پر سر د پخواني والي د خبرداري له کبله دوکانونه بندي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. او سعودي عربستان او اتو نورو عربي هیوادونو په دې کړکیچ پوځي په دغه کړکیچ یعنی د یمن په کړکیچ کې مداخله په دې نیت کړې چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی. د خبرونو تفصیل. په بلخ کې د نوې امنیت قومندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار وضعیت ترنګلی دی. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال وای نوې امنیت قومندان عبدالرقیب مبارز د دې ولایت د خاصو ځواکونو په قطه کې دی. امنیت قومندانۍ د ځانګړو ځواکونو له لوري محاصره شوې او د بلخ برطرفه شوي قومندان اکرم سامی امر کړی چې دوکانونه او مارکیټونه دې بند وي. په همدې حال کې د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور د فیسبوک له لارې له دولتي مامورینو غوښتي چې کار ته حاضر نشي. د له دوکاندارانو هم غوښتي چې دوکانونه بند کړي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې سهار وختي په ښار کې په شخصي جامو کې وسلوال وګرځېدل خو اوس په ښار کې وسلوال نه لیدل کېږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمن سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 15 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دا لوبه یې بایلوده. سبانه لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې تر سره کوي. له آیرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د شلو ورونو درې لوبې وکړې چې درې سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه په دوه مساوي شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شاملې شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې برید کې د هندي ملیشو 40 غړي وژل شوي وو. دې پېښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنی کنګل پر سفر او همدارس په دې ډلې د وسلو په پلورلو بندیز لګول کیږي. چین چې د پاکستان نږدې متحد ده دا غوښتنه یې له تخنیکي پلوه درولې او ویلي دي چې په دې اړه نورې څېړنې ته اړتیا لري. اظهر په 2000 میلادي کال د جیش محمد ډله تاسیس کړې وه چې په پاکستان کې پر فعالیت رسمي بندیز لګول شوی او په 2000 لومړي میلادي کال کې هم د ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامل شوې ده. د امریکا سنا جرګې چې جمهور غشتون کې پکې برلاس دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د شپږ څلوېښت مخالف رایو په مقابل کې په 45 موافق رایو تصویب شو. تصویبېدو ته د دې سل کسیزې جرګې د 15 سناتورانو رایې پکار وې. په دې جرګه کې 35 جمهور غوښتونکي 15 دیموکرات او 2 خپلواک سناتوران موجود دي. او جمهوری غوښتونکو سناتورانو هم د دغه پریکړه لیک په پلوي رای ورکړې ده. دغه پریکړه لیک به اوس اساسو جرګې ته ځي چې دیموکراتان پکې اکثریت دي. د امریکا سنا جرګه چې جمهوری غوښتونکو پکې برلاسه دي نن په هغه پریکړه لیک رای اخلي چې پر اساس د مکسیکو له پولیس سره د ترامپ لخوا د اعلان شوي اضطراري حالت مخه نیسي. تمه کېږي چې دا جرګه به دغه پریکړه لیک تصویب کړي چې په نتیجه کې ډېر احتمال شته چې ولسمشر ترامپ یې ویټو کړي. دا به د هغه د ولسمشۍ د دورې لومړی ویټو وي. او د برازیل په یو شوانځي کې د دزو په یو پیشه کې وتنه وژل شوې دي. دا پیشه د برازیل د ساو پاولو ښار ته نږدې پرون په یو شوانځي کې هغه مهال وشوه چې د دې شوانځي دو پخوانیو مخپټو زده کوونکو چې پر وسلې تیلي بوتلي بمونو چړو او وړو غشو سنبالو د شوانځي په انګړ کې پر زده کوونکو او کارکوونکو بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا 15 زده کوونکي او دوه کارکوونکي ووژل. د 15 وژل شویو زده کوونکو عمرونه د 1500 کلونو ترمنځ شودل شوي دي.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې کتلی ولستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورې چې په بلخ کې د نوي امنیتي قومندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور مخالفت په د مزار شریف ښار کې وضعیت ترنګلی کړی دی. له مزار شریف نه به په مستقیمه توګه تازه حال د خپل خبریال نه واخلو. دا هم واورې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورټ په غبرګون کې وایي کوم مسایلو ته چې اشاره شوي په ډېرو برخو کې اقدام شوی او پکې یو شمېر لاسته راوړنې هم موجودې دي. خو د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي دا نه مني چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو دې له محاکمې پرته وژنې کړي.
بحث واسه درای امنیتی ما تمام تلاش است که از جانمان مردم
په دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې هند له دې امله پاکستان په تور لیست کې د پاکستان لخوا د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځنډ شوی مایوسي څرګنده کړې ده. د مخکښ خوځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. په بلخ کې د نوي امنیتي قومندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار امنیتي وضعیت ترنګلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال وایي نوي امنیتي قومندان عبدالرقیب مبارز د دې ولایت د خاصو ځواکونو په کتا کې دی. امنیتي قومندانۍ د ځانګړو ځواکونو لوري محاصره شوی او د بلخ برطرفه شوی قومندان اکرم سامی امر کړی چې دوکانونه او مارکیټونه دي بند وي. همدا اوس سره له مزار شریف نه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په تماس کې دی. حبیب زی صاحب، له تاسو نه به واورو اوس وضعیت څنګه دی؟ نوې امنیتي قومندان خپل کار پیل کړی کنه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نن سهار وختي پنجشنبه د مزار شریف په ښار کې وضعیت تر نورو ورځو توپیر درلود او اوس مهال هم په همدغه شان دوام لري. په مزار شریف کې وروسته له دې چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د مرکزي حکومت د تازه مقررې په وړاندې غبرګون وښود، له خلکو وغوښتل چې خپل دوکانونه او مارکیټونه وتړي. خو بیا هم خلک نن سهار وختي راغلي وو تر څو خپل دوکانونه پرانیزي. بیا هم د بلخ د امنیت پخوانی قومندان اکرم سامي له خوا ټول امنیتي اوضاعو ته امر شوی و چې دا دوکانونه تړلي باید پاتې شي. مارکیټونه دوکانونه تړلي دي. خو په بلخ امنیه قومندانۍ د په بلخ ولایت کې د ځانګړو پولیسو ځواکونو هڅه سواته قطعې لخوا محاصره ده او ویل کېږي چې د بلخ نوی امنیه قومندان چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی دی راغلی او د بلخ د ځانګړو پولیسو په کتا کې دی. ویل کېږي چې د ښاغلي مبارز د معرفي په خاطر ولسي هڅې پایل شوی دی او یو ټیم یو ډله ورغلې د جمعیت اجرایه مشر ښاغلي عطا محمد نور ته تر څو له هغه سره مرکه وکړي او د خبرو له لارو دا مسله حل کړي. یوه مسله بله مسله دا چې په مزار شریف کې مهم ځایونه دولتي ادارې روضه شریفه د حضرت علي زیارت هم د خلکو پر مخ تړل شوی دی. او دولتي ادارې هم فعالیت نه کوي. خلکو لامتی لحاظ کوم اندښنه چونکه د خلکو سره خبرې درلودې ویل چې اندښنه نه ویني، خو یوازې ستونزه دا ده چې دوی هڅول شوي دي په زور تر څو خپل دوکانونه مارکیټونه وتړي. بلې،
په ښار کې وسلوال کسان لیدل کیږي نه لیدل کیږي؟ د ښار عمومي وضعیت څنګه دی امنیتي؟
سهار وختي چې زه د راپور چمتو کولو لپاره بهر ووتم، د بلخ د امنیتي اوضو د ځواکونو تر څنګ ځینې وسلوال کسان په شخصي لباس کې هم لیدل کېدل، چې وروسته د ساعتونو په تېرېدو سره دا کسان اوس نه لیدل کېږي. خو د ملي پولیسو د امنیت د بلخ د امنیت قوماندانۍ پولیسو او د خاص کتیب پولیسو ترمنځ یو ډول تقابل رامنځته شوی او اندېښنه داده چې دوی سره نښته ونه کړي.
ډېر زیاته مننه کوم مجیب رحمان حبیب زای، موږ به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د مزار شریف د تازه وضعیت په اړه به اوریدونکو ته حال ورکوو. دوستانو، زموږ خبریال له مزار شریف نه د وضعیت حال راکوو. دلته د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو وروسته ورسره د پخواني والي عطا محمد نور د مخالفت له کبله په دې ښار کې امنیتي وضعیت څرنګه شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشری مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په عکس العمل کې وایي کوم مسایلو ته چې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او په یو شمېر برخو کې لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي دا ردی چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته وژلو کې ښکېل وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپل ریپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د ملکیانو په وژنه کې ښکېل دی. دغه شان په دغه ریپورټ کې د قاضیانو د کمښت، د بیان د ازادۍ په وړاندې ستونزې او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنو موضوعاتو ته اشاره شوې. اجمل تورمان په دې اړه د کابل په استودیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو. تورمان صاحب،
د افغانستان ولسمشری مانی اداره د ویچی بلې د افغانستان ولسمشری مانی اداره د ویچی ګوندی امنیتی ځواکونو د بې محاکمې خلک وشلیوي. د ولسمشری مانی ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته د اجازه نه ده ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای. په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوی دغه شان ویل چې د ملکی کسانو د مرجوب لید مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیات پر مهال په دقت او د ملکیانو په نه نښه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وایي چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجودې دي او په خبره دا موضوع د بی پولی خبریالانو په کلنیو راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونه وروسته لاغي کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې چې تیر شپه خپور شو راغلي چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاخي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړې دي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلې دي. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې امله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنی راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبریالانو فشار راوسته دی. په راپور کې شمېر نورو ستونزو او موضوعات ته هم اشاره شوې او بېلابېلو برخو کې د حکومت وسوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یا په ډېرو موضوعاتو ان د امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره همغږی دی. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
ډېر عمومیت نه لري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي، اول ته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپل هغه واشنه ده چې پرته له محکمې تر سره کیږي او دا مونږ ته د اندېښنې وړ ده.
ښاغلی صدیقي د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزې په برخه کې هم له دغه راپور سره هم نظر دی، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پات شي. ښاغلی صدیقي بیا په یاده برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
له اجمل تورمن نه مننه کوو. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خپور شوي ریپورټ ځینې برخې واضح ده بولي، وایي دا باید معلومه شي چې دوی د کوم اسنادو په اساس دا خبرې کوي. له دې ډلې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په دغه ریپورټ کې له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو د زور زیاتي په اړه پوښتنه کړې.
کوم ځای د منابع د دغه اطلاعاتو د کوم ځای دوی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څارنوالۍ د مونږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي. که واقعیت ولري دا خو مونږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا مونږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید مونږ مراعات کړو، او کني مراعاتونه دا خپل یو پښتنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت لخوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي.
رنجبر سے راپور کی دا قضا مسئلے تا اشارہ شوی دا ویلی دی چی پا افغانستان کی دا قاضیان و شمیر پٹولا کی کم دیو پا زنگلی ڈول دا خزینہ قاضیان و دا کمبوت مسئلے دا شوی او پا راپور کی دیت تا اشارہ شوی دا چی دیر خزی دا دو دا دستور لپارا و سنیو محاکمو تا پا دی خاطر ندی چلتا پا کی نارینا ناس دی یعنی خزی پا کی نیشتا دا مسئلہ واقعاً دا افغانستان پا محاکمو کی دا سنز موجوده دا مسومره جدی بلکې دلې شي.
نو که په موکې موږ که موږ دې نارینه او استونزه هم ستنه ته نه دی خوځو دا خلامل یو دغه جنگ به نامی به بی امنیتی ده چې قاضیان زره نه خل کوي چې ولایت تلار شي ولسوالۍ تلار شي څارنوالان هتا کمبود دي موږ کمبود لرو دا ټولې پایلې دې د جنگ دي. او بل خو کدا ادعا کیږي د موږ دې امریکایی ملګرو لخوا خو دوی په میلیاردونو حتی ادعا کولی شم په دغه اتلس کلونو کې میلیاردونه ډالر یې په ظرفیت جوړولو کې مصرف کړل، خو دا باید همغږي منځته راغلی وه، دا باید کنټرول شوی وای چې دغه خلا له منځه تللې وه. او که دغه اوس دغه خلا موجوده دي په دې کې ټول شریک یاستو په دغه ستونزه کې، او دې ته باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا له منځه لاړ شي او دا رفع شي، کومک وکړي، مرسته وکړي، او دا امکان موجود دی چې دغه خلا موږ له منځه یوسو.
رنجبر صاحب، د روسیې پښتنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې له بندیانو سره زور زیاتی شوی دی، دوی شکنجه شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي؟
دغه ادعا خو لومړی ځل لپاره نه کیږي، دا په کراتو پخوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا څېړل کیږي. او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده، او دا خورا ډېر لوی تاوان رسوي حیثیت او اعتبار د دولت ته، ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو. دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي، او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده وي او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي، په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کبیر رنجبر چې د حقوقي چارو کارپوه دی، له ده سره مو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم اکرام الله اکرام له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د هراتان بندر لاري چین ته د اورګاډي په وسیله د افغاني تولیداتو د لیک پرانستو شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د ماډی کو مسول جنا خانوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر لاري تر دې دمه یوازې واردات کېدل، خو له دې وروسته به له دې لارې چین ته په زیات اندازه افغان تولیدات هم استول کېږي. دی وایي د بندر عباس او کراچۍ بندر په پرتله د هرات بندر لاري د ریل ګاډي په وسیله د مالونو انتقال 50% ارزانه تمامیږي او ژر استول کېږي. د هرات حیرتان بندر د افغانستان یو له مهمو بندرونو بلل کېږي چې له لارې افغانستان له ازبکستان او مرکزی آسیا سره نښلول کېږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې زیانمنو مالدارانو ته د زرګونه ټنه د حیواناتو خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1.3 میلیارد افغانیو په ارزښت د حیواناتو دغه خوراکي مواد د کرنې او مالداري وزارت او د ملګرو ملتونو د زراعت سازمان په مرسته ویشل کېږي. دی وایي چې دغه موادو زیاته برخه به په کندوز، پکتیا، لوګر او بلخ ولایتونو کې په مالدارانو وویشل شي. د خوراکي توکو د کمښت تر څنګ د ورښتونو د کموالی لامل په څرځینو کې د وښو کمښت په افغانستان کې د وچکالۍ لامل بلل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بورې قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بورې بوره 1500 افغانۍ، یو 3.5 منۍ بورې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ او همداشان د تیلو بیې په دې ډول دي: یو لیټر پټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 250 افغانۍ پلورل کېږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو 1000 افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شپېته پولا، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ سلویخت پولا، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ نوی پولا او زر پاکستانی کلداری 1500 سلویخت افغانۍ.
سموکه کلاس د هیراډیو ناوړی هند له دې عمله چې پاکستان په تور لیست کې د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځان کړي مایوسی څرګنده کړي. روان کال د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېختو زیات هندي ملیشیا اسکر پکې ووژل شول. د حملې مسولیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوال افراطي ډلې په غاړه واخیست. د دې پیښې په نړیواله کچه د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال بحران د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. هند له پاکستان نه غوښتي چې د جیش محمد پر ډله بندیزونه ولګي او د مشر نوم یې په تور لیست کې شامل کړي، خو هند وایي چې د چین حکومت د دې ځان سبب شوه دی. فرشتي جلال زئی دا موضوع تعقیب کړی، هم دا اوس را سره په استډیو کې ده. فرشتي جان، دا راته وایي چې چین ولې او څنګه دا کار کړی؟
او د انصر د امریکا، فرانسې او برېټانیا حکومتونو پرون غوښتنه وکړه، البته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې، چې د جیش محمد د ډلې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي. خو د چین حکومت، چین د امنیت شورا دایمي غړی دی او د دې بندیز مخنیوي کړی دی. کچېری مسعود اظهر د بندیزونو په لیست کې شامل سوی وای، نو په دې ډول به پانګه کنګل سوی وای، د سفر بندیز ور باندې لګیده او د وسلو بندیز هم ور باندې لګیده. خو چین د پاکستان ډیر نږدې ملګری هیواد دی. د چین حکومت مخکې هم درې واره د مسعود اظهر په وړاندې دغه حرکت مخنیوي کړی دی. د چین حکومت استدلال کوي چې د مسعود اظهر د باندې د بندیزونو د تخنیکی اړخ څیړنې ته اړتیا ویني او د رپورټونو پر اساس دا کار شای 9 میاشتې وخت ونیسي. په یادونې وړ بولم چې جیش محمد ډله په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د تورلستانو ډلې ته راچولې ده.
په دې اړه د هند عکس العمل څه دی؟
و د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لدی عمل مایوس دي. دی ویلي هر بر راربه خپل کړی چې پر اساس هغه تروریستان چې د هند پر وګړو وحشتناکې حمله کوي د عدالت سره مخامخ شي. د په هند کې د صدر اعظم نریندرا مودی د سیاسي مخالفانو تر ټولو، البته د تر ټولو لوی سیاسي اپوزیسیون مشر راهول ګاندی پر صدر اعظم نریندرا مودی باندې سخت انتقاد کړی دی او د تمسخر په ډول ویلي چې کله چین د هند پر ضد ګام اخلي د مودی له خولې یو ټکی هم نه راوځي. نو دا یو ډول چون په هند کې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات را روان دي، سیاسي بحثونه یې هم راپورته کړي چې ولې نریندرا مودی د چین د کار ته سخت ځواب نه دی ورکړی. خو په سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو د هند خلکو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. دوی پرون په ټویټر باندې د چین محصولات بایکاټ کړی، یو هشټګ هم جوړ شوی و د هند خلکو دغه باندې پیغامونه خپرول. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی، خو بیا هم د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې دغه د هند او چین ترمنځ د تجارت او راکړې ورکړې تله د چین پر خوا ډېره درنه ده.
دا راته وایي چې هند او پاکستان د خپلو روابطو د اړې کولو لپاره څه کوي.
و دوی چون د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد دواړو غاړو ته سیکان اوسي، او د سیکانو مذهبي عبادت ځایونه ډېر د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر او د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې دي. دوی اوس غواړي چې روابط په یو ډول عادي کړي یا دغه بحراني حالت راقرار کړي، او د ویزې څخه پرته د خلکو د تګ راتګ لپاره د سرحد د بیا خلاصولو خبرې کیږي، تر څو سیکان خپل مذهبي مراسم له خنډ او ځنډ څخه پرته ترسره کړي. نو د هند خارجه چارو وزارت ویاند رویش کومار نن ویلي دي چې د پاکستان یو پلاوی ورغلی دی، او د دغه پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل کوي. نو دوی وایي چې په دې مسله باندې به خبرې کوي چې څنګه خلکو ته بیرته د تګ راتګ زمینه برابر شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فرشته جلال زئی وای چې د هندستان له هغه مایوسی خبر کوچوي د پاکستان د جیش محمد په نوم د وسلواله ډلې د مشر د شاملولو په کار کې، البته په تور لیست کې د شاملولو په کار کې ځنډ د دوی د مایوسی سبب شوی دی. زموږ اغلا ساده ایرانیو ناوړی
ازادي رادیو تغوغ ونیسی، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري، بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لري، نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، مطالب، اونیس پروګرامونه، لاکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. همدارنګ کولای شي چې زموږ د فیسبوک د پاڼې لاري زموږ پر مطالب خپل نظر را سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلل.
ستاسو له پیغامونو
علي حقتم د کونه ولایت ته ځمانه ست او افغان ملي دایره ته خدا او خنه ده د الکترونیکی تذکيري د زر تذره په ختیزون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا د تذکيري ډیر مهمه ده. مننه. ازادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مو کو د لوګر ولایت کې خپل ځالي سرن کې انتخاب مې غوپا ډکلې چې کتاب دې لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي. دا اوس کې ساده باید چې دا لار خلاص شي. اندازا 2 متر درته واوړو پرته دا موږ اخر څه وکړو. وسره دا باید دا خلک ټول څه مرست او کابرنه څه وغیرہ څه څه دې دا باید موږ دا مرسته غواړو. باید موږ لار خلاص شي. باید سرک را پوښ. سلام به
د نګر خار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنو د کلا ګلدین تای سره په تماس ما زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد ده دی چې دا څومره سبزیانی یا پروت په افغانستان کې دي. دا په وخت سیزن کې یعنی د تبویه مچی وده ټماټر یا درومیانو خلطه په دیش فصلی خلداري باندې پلورل کیږي، او اوس هغه موږ خلطه چې هغه اوس موږ ته په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي کوم پروت چې واخلې زما تاسو کوم یو شیخ هم خوشنه مي وجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګرستورونه نشته دي. په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزان ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه استورونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام وسایدا و نو موږ به هیڅ کله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې. خو خارجي مملکې بار ملکون راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دی وړي استورونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی. هغه شی نه دی راوړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، ستاسو ځینې سمسونه موږ ته را رسیدلی دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نوی افغان حکومت باید هوایی بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان ونه رسوي. له پکتیا ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش وایي د قطر په راتلونکو خبرو کې باید په اوربند باندې خبرې وشي او اوربند باید ټینګ شي څو د یوې تلپاتې سولې شاهدان اوسو. ولی الله رحیمی د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ نوی ډیر هیله مند دی چې سوله به راشي او الله دې وکړي چې سوله راشي. حمید الله فرایی وای د ملکی تلفات په لړ کې تیر شپه په بکوا کې هم په یو کور کې څو تنان وژل شوی دي. دوستانو ستاسو نور پیغامونه راغلی د وخت کمیله کبلې نو شو خبرولې مننه درنکو په نور خبرونه کې به خبره کړو. وسم د غرمې دولس نیمو بجو ته ورسېدو اسمت سروان پست